په خبر کې د مازیګر څلور بجې شو اوریدم خو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو.
تمړای د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای حکومت د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه دکړي. نن د خبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او د شام په هومس شار کې موټر بم چاودنو لړته لړه شپږ څلوېښت کسان وژل دي. د پاکستان ولسمشر مونون حسین پر یو آر بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري په لاره کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره د یکشنبې په ورځ ناوخته د شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یو غونډې ته د وینا پر مهال کړې. د نوموړي ویلي چې د اقتصادي رهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسېږي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې ویل چې اقتصادي رهداري پر ضد ټولو کمپاینونو خبر دی او دا پروژه به په هر صورت کې سر ته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید علم مسعود پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه پوه. مونږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې مونږ راغواړو.
بل پلو ملتپال ګوندونه هم دریز لري چې په اقتصادي رهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت باید خپل موقف څرګند کړي. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په درويشت ضلعو کې د 383 څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د رای اچولو لړۍ به تر 500 بجو دوام لري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه لمنځه وړي او شپږ طالباني نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ یو ویاند ضیا دورانی نن مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات بیګا شپه د سرای بغل په سیمه کې شوې ده. شغلی دورانی زیاته کړه چې په عملیاتو کې درې ارادي موټر او شپږ موټر سایکل هم له منځه وړل شوې دي. تر اوسه د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د پکتیا چارواکي بیا وایي چې هلته پاروند هغه ماین وسلوالو طالبانو یې شیو کوم چې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه مهال وسوه چې عام وګړي له یو کلي بل کلي ته په موټر کې روان وو. چا د هغه پیښې ذمواري نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر شهرونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعیا کړې ده. پښتونخوا ملي او میګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول سي. د یاد ګوند صوبایي مشر مختار خان یوسفزي مشال رډیو ته وویل
پکار ده چې پاکستان کې یو داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او دا هر کام قومي ژبه چې کوم دی دا د دغه وطن قومي ژبه وګرځولی شي. پښتونخوا کې د پښتو قومي ژبه وګرځولی شي. پنجاب سندھ بلوچستان کې د خپل خپل ژبې قومي ژبه وګرځولی شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو د ترقی یافته کېدو د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینۍ لار ده.
دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالی زده کوونکي په ډزو وژل کوم چې د بنگلا ژبې رسمي کولو لپاره مظاهره کوله. د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي چې په مرکزی شار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لړته لړه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي وي. خو د هومس والي طلال برازي د شام حکومتي تلویزیون ته وویل چې د وژل شویو شمېر 25 ته رسیږي. هومس شار تقریبا په بشپړ ډول د شام حکومت په واک کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمی بردونه کیږي. د مشک پلاوه الاخباریه ټلویزیون وویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوی دی. پر الزهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي دي. تیره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سو چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د عراق قبیلوي ملشیا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یو جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. رپورټونه وایي دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل سوه چې د داعش ډلې سخت دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یوه ښځه په دې وډبوله چې ولې لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. د پوځ دغه افسر وویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. رپورټونه وایي د امریکا په شمالي ایالت میشیګان کې د ډزو په نتیجه کې 6 کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو له حوالې خبر ورکړی چې په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپي شوي هم دي. او وروستی خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم ویلي چې په انکارا کې د موټر بم له تازه حملو وروسته اوس په ملي کچه امنیتي تدبیر نیول کیږي. د چاودنې د زیارت په ورځ لږ تر لږه 28 کسان ووژل. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر ویلي د پاک چاینا اقتصادي رهداري د لارې نقشه نه ده بدل کړل شوی او دا چې دغه پروژې ګټه به د هیواد ټولو ثبوته یو شان رسول کیږي. خو په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په نوم د مدني غورځنګ مشر د مرکزي حکومت پر نیت شک کوي.
مونږ درځو سنګبال دی راشي مونږ صفحه درته وایو چې مونږ د مغربي کاریډور نه علاوه بل یو نه منو.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د رواني میاشت پر 29 نیټه وشي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي مرکزی حکومت چې د صوبې د بقایاتو ورکولو څومره وعده له دوی سره کړی دي تر اوسه یې لاغو څخه یو هم نه ده پوره کړی.
زمو سره کدی وعده او زمو د صوبې خیبر پښتونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړي دي دا غیر ریزلټ زیرو دی.
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ لمانځل کیږي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون یو استاد د مورنۍ ژبې ارزښت څه داسې بیانوي.
د مورنۍ ژبې اهمیت څومره دی څومره چې پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور خپل اهمیت دی.
پونیس پروګرام د باختر ستوري هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین یوار بیا ویلی چې حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهداري د لارې په نقشه کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي د خبر پرون په اسلام آباد کې غونډه توکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري ګټه به ټولو ثبوت یو شان ورکول کیږي. تفصیل هم له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقې په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي رهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصي شي. ممنون حسین وی چې د اقتصادي راهداري پر روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوسته شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ ویل دوی به د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي رهداري منصوبې سر تر رسولو لپاره له هیڅ ډول قربانۍ څخه ډډونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتانه ملت پال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت اصل لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان او پنجاب ته اړولې. پښتانه دا چې دا ملت پال ګوندونه د جنرال راحیل شریف د وروستي بیان ته په کم نظر ګوري. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده رپورٹ.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمو دې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابیا کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د پوځي مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه احسن اقبال دی راشي قدیم پړ نه کړو نو موږ مړ کیږو، او که موږ پړ کړو نو موږ صفحه درته وایو چې موږ د مغربي کاریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړي، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوځ مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشا نه شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړی چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تیره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کیږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ورنه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د رواني فبروري میاشت پر 29 نیټه جوړ شي. په غونډه کې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون وکړي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي دوی به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل یو شمېر نور تحفظات د وزیر اعظم مخ ته کیږدي. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
سوال هم دی نو پدې ځوان خبرو کې چې کما مایوسی په صبح خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کوم ښکاري نو دغه میټینګ کې به اوچتو.
له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
او د صبح خبر پختون خاص او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاتې کوي. زموږ سره په مختلفو وختونو کې کبه وعده او زموږ مونږ په هغه خوشحالولو کوشش وکړي، خو څو میاشتې پس هغه د خرچ نه شي او په بل لحاظ باندې هغه لیب شي او هغه زمونږ نه واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې دغه شانته نیمګړې بیا پرتي.
د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهانی ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 29 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بالا پتر سیمه کې وسلوارو د پاکستان پوځ لخوا د جوړ شوي یو سکول ځینې برخې په بارودي موادو سره ویجاړې کړې دي. د دې پیښې ذمهواري د مسعود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود پر رپورټ کې.
د سولې وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځینې وسلوالو کسانو د سولې وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د 4 درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود 13 مزدوران هم بندیان خو د ورستې یې بیا خوشې کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول 3 کاله مخکې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخکې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو، اسپتالونو په بمي چاودنو، ورزولو، ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود ہاں دے مسعود قبایلیانو پا سیمک شے ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روخ پاتے ندائے نصرگندہ غلونو مکمل اٹکڑی اتا چھ خشتے او چھتونائی ہاں زنے وڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخا، ستاسو پجبا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا څانګې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځ په مناسبت په پېښور کې کړي. د نننی لارون په ترڅ کې د هغه صوبې او همداراز د پاکستان له حکومتونو وغوښتل چې د پښتو په شمول د هیواد ټولو غټو او تاریخي ژبو ته اهمیت ورکړي او په پښتونخوا کې تر 12 ټولګي پورې پښتو ژبه د یوه لازمي مضمون په توګه معرفي کړي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ پرې اورو.
تعلیم
پښتو
د پښتونخوا وطن ټول پیشتما فروری چپ ٹولا نڑے کے دمورنو جبو نڑی والا ورز مانجلی کی گی دا پیخور پریس کلب مختا پختونخوا ملی عوامی پارٹی دا خیبر پختونخوا عہدیدارانو اوز دکون کو یو لاریون وکڑو اور دا حکومت نے غختن اوکڑا چر پختو پشمول دے دا پاکستان ٹول غٹے اور تاریخی جب دے قامی اور سرکاری جب و غرض شی دغ مظاہرہ کے برخا خستون کے دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی سرا تعلق لرون کے درویش اپریدی مشال لیڑو تول چدغ غٹ جبتا دا حکومت لخوا دا نہ پامدارن لوجے ٹول ارست پاتے شوی دی
ہر جب دتب در ریاست سرپرستی یا در ریاست ملاتڑ وی سیاست پہ عمل کری وی لبد امر کا پاکستان کی چکم کامی جبی دی تاریخی جبی دی ریاست داغے مخنسی داغے دود مخنسی نو بیا خام خا پختو جب بلوچی سندھ پنجابی سرائکی دا خام خا بیا پشات لی دی پا پاکستان کے دنانا
نمولی جاتا کلا چه باید ریاست دا غٹول جب پر مختق او حفاظت خپل زمواری وبلی
من دا فکر کو چې یو جب یو خزانه وی دا یو کام نه چې جب لاړ شي دا معیشت لاړو دا سیاست لاړو دا جغرافیه ورکیږي دا کام ورکیږي لکه څنګه چې باچا خان ویلو چې جب ورک شي غا کام ورک شي نو مونږ ته دغه احساس دی چې دغه جب بیا په دې وطن کې هر جب چې دا کغه هند کو دا کجترالی دا کسرایکی دا کپختو دا د دې ساتنه دا د ریاست حق دی او د ریاست نه بیا دا یو غوښتنه ده چې د دې قانونو د غجب وساتل شي چې د دې قانونو تهذیبونه او تاریخ هم وساتل شي
د پښتونخوا ملی عوامی پارٹی د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید پاکستان کې د غټو قانونو په بنیاد باندې یو فیډریشن جوړ کړي شي او د دغه ټولو قانونو خپل جبې د قامی او سرکاري جبې وګرځول شي د دوی په وینا هم دغه د پاکستان د پرمختګ لپاره یوازنی لار ده
پاکستان د پنځو قانونو یو فیډریشن دی د دنیا د معلومو پارلماني او فیډرالي روایتو سره سم په کار ده چې پاکستان کې داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او د هر کام قامی جبه چې کوم دی دا د دغه وطن قامی جبه وګرځول شي پښتونخوا کې د پښتو قامی جبه وګرځول شي پنجاب سندھ بلوچستان کې د خپل خپل جبه قامی جبه وګرځول شي دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو د ترقی یافته کېدو د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینی لار ده
دغه لارون کې برخه اخیستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی په خیبر پښتونخوا کې تر دولسم جمعات پورې د پښتو مضمون لازمی وګرځول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو نن یعنی د فبروری یوویشتمه نیټه په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي د دې ورځې لمانځلو هدف په 1952 کال کې پر هم دې ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان هغه څلور وجل شو بنګالیانو زده کوونکو ته یو درناوی ورکول دي چې په بنګالی ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د پولیس په ډزو وژل شوي ول د مورنیو ژبو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رپورټونو تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه د بدلولو کار پیل کړی او دریځ دریځ د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی تفصیل له پیښوره زلان یوسفزی راکوي
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21مه د یو سرخط د لاندې لمانځي د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ سرخط معیاري تعلیم د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي
او په دې وړوکی عمر کې ولې د مور په یو ورکی دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت ته کچري مورنۍ ژبه کې تعلیم نه نو ماشوم د هغه غرض او غایت او مقصد باندې نشي رسیدلی نو زه دا غنم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت ته او څومره چې د مور خپل اهمیت ته
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي خو د دنیا یو پرمختللی قوم هم خپل بچو ته په پردی ژبه کې زده کړې نه ورکوي
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده او پوهه چې څنګه په خپل ژبه کې کېدای شي په پردی ژبه کې ممکن نه ده موږ د پردی ژبې مخالفت نه کوو د پردی ژبې نه انکار نه کوو خو هغه یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري هغه به د ژبې په طور زده کوو او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی او دې ته موږ هیڅ قسم دا نشو ویلی چې دی د پښتون قوم خدمت دی د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبی ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بل دا ده چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل د جوړ کړی شي، څنګه چې د سندھ پنجاب د پاره شته. خدا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په حق لا یو بل رپورټ د انډس کلچرل فورم تر سوري لاندې د امریکا د پرمختیايي په چارو ادارې یو اس ای آی ډی په مرسته د اسلام آباد په لوک ورسا اداره کې د مورنۍ ژبو ورځې د لمانځلو په لړ کې دوه ورځنۍ ادبي میله له پرون څخه پیل شوې. په میله کې د ټول پاکستان په کچه له ادب او هنر سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنۍ ژبو پر ارزښت او ورته د ودې ورکولو پر لارو چارو خبرې کوي. هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر مقتدا رپورٹ را لیکل دي.
د دوه ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي.
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلې نو هغه د ذات او شخصیت سره جوړېږي. د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینرینګ ومشته، په افغانستان کې میډیکل ومشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلک کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک شپږ نیم زره ژبې دي پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی، نو بیا خو کار نورو مسانش کت پرس کری عظیم خې او تو تاغه په بل ژبه کې خې، نو دا ستا مجبوری ده چې تباغه پوې په خپل پښتو ژبه کې.
د پېښور پوهنتون د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې لخت ته پام وګرځوي.
په کار ده دا چې تر لسمه پورې د مونږه اردو اوساتو کدی وي چې د رابطې ژبه ده، خو د لسم نه پس د مونږه اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږه په اف اس سي کې ماشوم ته میتس او بایولوجي دواړه وښیو، او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنۍ ژبو مخالف دي. په کار دي چې د حکومتونه مونږه دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همداشان د پېښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعرې او ادیبې سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپلې مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای. باید چې پښتانه د خپلې ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د هغوی د ترقۍ لپاره ډېره زیاته ضروري ده. زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګس اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي. زه خپل ماشوم پوهیم، نو زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهیږم هغه زر فالو کړي زما خبره.
په دې دوه ورځنۍ ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکړ، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق جړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلمہ شاهین، حسن خان، ډاکټر خالق زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسفزی او پروفیسر اسیر منگل شامل دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکو دی اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
پاکستان لو سپیشل ممنون حسین یو ری بیا د دې خبرې تکرار کړی چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه درو سینې موړي دا خبره د شن بی پورز نو وخت په اسلام آباد کې غونډې تکړه ده ویلي چې د دې راهداري په ټولو صوبو ته ګټ رسیږي خو پښتانه ملت پال تور پورې کې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت د لار پنجاب ته نوولې ده نن د خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې ضمنی بلدیاتی انتخاباتو لپاره د رایه اچولو عمل روان دی د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل خان سویل احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په درویشتو ضلعو کې د 303 چوکیو لپاره د 600 څخه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوي دي د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر مالمنځ وړي او شپږ طالبان یې نیولې دي د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان د زیاد دورانی نن مشال رډي ته وویل چې دغه عملیات بیګا شپه د سره بغل په سیمه کې شوي د وسلوالو لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ لمانځل کیږي پښتنو ملتپالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې ده پښتونخوا ملي او ملي ګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول شي د شام د بشری حقونو سار ډاله وایي چې مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپي شوي دي په برتانیا کې میشته دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي دي
او سموریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن ته پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندې ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو اداري وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندې پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل د کوم وروستي چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت سرمایه‌کاری ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستي زیاتې شي د اداري په وینا په ایران باندې د بندیز ختمي دروستو چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسی هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کوم چې لوړان دي شورو شوي همدا خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو اداریا اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګیدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکو هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي اداري مخکلي کې چې د کل نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبي مخې ته راغلي دي د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو لپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی د اداري په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی اسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لوی ګټه ورسی نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولې شي خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی
او د نړۍ مطبوعات
د فرایډی ټایمز مجلې ویلي کناوی په پاکستان کې احتساب کمیشنونه زیاتره وخت لولسي مشرانو د غچ غستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوځ هغه په خوانی چارواکي وی چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه کې راغلی د افغانستان د مسلې چابیل طالب طالب جوړون کی هیواد پاکستان سره دی مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم ترلنګې دورسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېر لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي د سړو او ښځو برابري د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثر د غچ اخستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثر مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومبۍ وفاداری یې له اسټیبلشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دېر شو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچکولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیسی د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخي ځیناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانې او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن د مشال رادیو افغان څنګه ته په مرکه کې وویل امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنې کړې دي. زموږ خبریال رحمت الله افغان له احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د امریکا د سفر د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېر ښه سفر وو او چې زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایرې چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وې، خو فیصله هلته وشوله چې 50 بالا تایرې به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره. اوس خو تر 2012 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي، دا به د ټریننګ لپاره غواړي. او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ما سوا اضافه نور کوم کونه کوي تر څو پورې زموږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسي کولی شي خپله راځي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اسلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تیاری 50 پاله تیاری به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې زموږ اوازې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړي توګه راته ووایې چې حاجي صاحب تاسو سفر امریکې ته او هلته له کومو کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
کدی اوباما خاص استازی د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل، د دې په څنګ کې د ډیموکراټانو سراتون کې هغه د یوې کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل، نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم ژمنې در سره وکړې په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو دلته سره؟
ژمنې خداوي چې دوی هغه خپل همکاري چې څو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړې د راتلونکي لپاره امتحادات خپل تازه کړل، چې په هر صورت به کې موږ حکومتونو بدلېږي پالیسی به همدغه سي افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دي مونږ یې او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلي دي، همدارنګه هم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو، هم په نظامي بخش کې چې د څو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي، نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یغه بم د تاسو اوسې افغانستان کې خپل کومکونه جاري وساتي.
کوم ارتیاوی نورسته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرسته وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن سولې ته ضرورت لري، د سولې په مورد کې ما خبرې وسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارتنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګف وګمنې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته ویلې چې تر څو پورې موږ معدنیات یا موږ په خپلو پښو باندې درېږو هغه پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هېرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي، دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري چې هر کله یې تاسو ضرورت وو 15,500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لېږو. نو ما په ان اوس امنیتي سکتور سره موږ مشوره کوو چې په خیال چې وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو د دوستانو.
افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د امریکا د سفر د لاس تراوړنو په اړه مو لاغه سره زموږ د خبریال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له مرکزي آسیایي هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې طالب او نور وسلوال فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېدل سره نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې په ترڅ کې له یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس مسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل، اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړي او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دښمنۍ پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ د داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده، داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دوته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دوته پاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره تړاو ساتي، دا هم راځي چې ایران سره تړاو ساتي، پاکستان سره ساتل غواړي. افغانستان د دې خبره وه چې پاکستان امریکا یو ځای کې پدې نه دی وي، د دې سره امریکا سره څنګه لوی خبرګان هم دي.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم اوریدونکو د باختر ستوري خبرونه تاسو ته ورو چې په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري د 28 تلین په یاد د هغه د شاعرۍ اغیز په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به له وتلي لیکوال محمد نومان دوست سره د هغه په لنډو پیغامیزو لیکونو خبرې ولرو او په اخیره کې به د فرهنګي شخصیت ارواخاد محمد زبیر حسرت د یادغونډې رپورت هم وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو د پښتو ژبې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري چې په شاعرۍ کې په تغزلي بڼه د پښتون قوم د یووالي پیغامونه ورکړي لنن څخه 22 کاله وړاندې وفات شوه. خو د شاعرۍ اغیزې په لر او بر پښتنو خور دی. دا چې حمزه بابا د ادب په میدان کې څومره برلاسی و او یا دا چې د پښتو ادب لپاره څومره مؤثر ثابت شوه دا پښتنې په دغه رپورت کې ځواب شوي دي. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ تر منځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوي دي چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې همغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر دده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي دا مهال په غزل کې نوښت ترازی ام دغه صنف ته زیاته توجه کیږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کیږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواري وایي له حمزه بابا نوروسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي ابوالمراد بن حمزه شینواري پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی د ارواخاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزل سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې وسی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواري سره دې چې دی یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و. دې تر څنګ یو استاد ناصر هم و. لکه څنګه چې د شعر او شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې دومره پیاوړی و دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره د شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي او پلاو دی لمخ اخلم پښتنې خو تا مې واوره زمری غوندې بګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسائلو ته وقف او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکری لحاظ باندې غزل زموږ تتو وسره مزه او کمال دا وکړي چې د نازر خالد ترڅنګ او د غزل د شعری او هنري اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پختو غزل چې ده هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته، او هغه فکری جامه د قوموالي وه، پښتونوالي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویست، او غزل یې هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا له اثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه اثار هم ترې نه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار گنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږیدلی و، او په 1909 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کره کتونکي او لیکوال محمد نومان دوست په دې وروستیو څو کلونو کې د فیسبوک له لارې لنډي خو له پیغامه ډکې لیکنې خپروي چې ګڼ شمېر مینوالي موندلې دي. له نوموړي سره مو په همدې اړه لنډې شان مرکې ته رابولم.
دوست صاحب، د لنډې کیسې د لیکوال په توګه چې تاسو په شروع کې لنډې کیسې لیکلي او په دغه برخه کې مطرح شوي هم وایي، اوس لنډې کیسې لیکي؟
ولا اوس خو ډیر نه لیکم، زما د لنډو کیسو هغه اوج دوره سوا، هماغه د داستان مجله واسستاسو کیسې مورته راتللې، زما مورته راتللې. له هغې نه وروسته که زر ته وایم تقریبا په شپږو کالو کې میله یوه لنډه کیسه لیکلې ده، بیا مې چاپ کړې نه ده. د دې یو علت همدا ده چې فیسبوک رامنځته شو، لنډو نه لنډې خبرې رامنځته شوې، نو هغه کیسې چې به مونږ لیکلې هغه موډ اوس نه لرم. او بل یو داسې مهمې موضوع پیدا کول دا هم ډېره غټه خبره ده چې هغه تلپاتې عمر ولري، هر وخت لستونکی ولري. د داسې موضوع پیدا کولو سره هم په ستونزه کې یم، نو همدا علت داسې لنډه کیسه مې تیخی دیا کما کڑی میں دبیخی.
یوازی تا با نی پریخی دنورو آقا کی سمارو کسی با هم نلوالی چی تا سر پا آقا دور کی چی تا دنن نا پینزل سی اشل کالا پا خواهی کسی لیکلی نن نلی کل کی گی ده دغا واجه صدا
یو خود جون مصروفیتون دیر زیاد دی اوس چا خبر دغا جون خپل دیجیتالی سوای دا بلا خبر دا دی مصروفیتون ترسان لند کسا آرام ذهن غواری آرام فکر غواری سی دیر بختی ها سر دا کار تقریبا ناشونه دا او بل دغا فیسبوک سرامن سسو دے فیسبوک کی اس پہ ورق نہ پاگے کی کمپیوٹر سکرین بانے مطالعہ خستہ کنی سستر کی ڈیر زر کمزوری کی نو خلق او منا غشان گوری سی پدو کر خودری کر خسرور کر کی دم دغه هم یو ولادت کی دل اس سے خلق اس دی اڑخت مخه کڑے دو لنڈی کی سی نہ پا دے رنڈی کی سپورٹ ریاست واڑی ڈیر فکر واڑی تاس خپل لنڈی کی سی لکلی زباوری دغه دغه تاس مسئول اس سی یو لنڈی کی سی لکل تی موضوع پیدا کول کریکٹروم تجربه ور کول تا ډیر زیات ریاست واڑی او مونږ ورورو ریاست تاب نه لرو نو کتاب هم لاس وتلی ده.
تاسو په دواړو پښتنو کې د فیسبوک حواله ورکړه که فیسبوک ته راشو او بیا په فیسبوک کې ستاسو لنډو لیکنو ته راشو چې تاسو د پیغام په توګه ورکوئ، هغه هر یو د کیسې موضوع کیدای شي خو تاسو په یو پیراګراف کې خلاصه کړی وي، د دې وجه څنګه
داستان مجله کې به د باز هندي لیکوالانو ډېرې وړې وړې کیسګې به په اصطلاح دغه سیمه ولسته ډېر متاثر مالخه اوس دومره لویې خبرې چې په دې وړه کیسه کې رامنځته کېږي په 15 کرښو کې وړاندې کېدلی سي، هماغه خوند هم ترې سړی اخلي، هماغه ذوق هم د سړي خوړو کې، نو څه ضرور د سړی اوږدې خبرې. البته دې دا معنا نه ده د لنډې کیسې نه فکم، ولې اوس هم زما موندا عادت سوی ده چې ډېره مهمه موضوع یې او زه کولی شم په 3 کرښو کې وړاندې کوم، حتی څلورمه هم ورته نه لیکم. د دې یو علت دا ده چې زه څه لیکم هغه د یو شاته یو پیغام یې، شاته یو درد یې، شاته یو فکر یې، زه غواړم دا فکر زه چاته ورسوم. دا فکر څومره په لنډو جملو کې رسول کېږي هغه عمره په اوږدو جملو کې مشکل کېږي، خلک بیا په حافظه کې نسي ساتلی.
دا خدا سره زه ځکه منم چې زه هم ستا دغه لنډو لیکنو یو لوستونکی یم، او قدر ته ووایم د شعر په توګه مې ځینې ستا هغه لنډې خبرې لنډ پیغامونه په ذهن کې ثبت شوي دي، او که نه یې مانی نو زه تاسو ته اوس دا هم ویلی شم چې تاسو په یو ځای لیکلي چې څو ځل دې هڅه وکړله چې د غڼو جال ورانه کې خو بیرته دې لاس ونیسي، دا ځکه چې تاسو د خپل کور دورانې دو حال لیدلې دي. نو کده دغه سی لندو لندو لیکونو نزب ورته کیسی و ما د لندو لندو کیسو نه یو دوه درې د مشال رادیو اوریدونکو ته وای خوشاله بشو.
مجرم خار کې چې وهون کې ګرځیدل، رشوت خوار ګرځیدل، خائنان ګرځیدل، قاتلان ګرځیدل، او په دکان کې قفس بندو زرق سترو سترګو ګرځیدونکو ته قتل ورو ورو غاړې کولې، شاید ویلې تا مجرم لکه چې زه
ډېر الله داسې یو بلک هم وي.
یو نفر وفات شي په سلګونو کسان ورته راټول شي، خو ټول ولس په تدریجي مرګ اخته دی. څو کسان وینې زبیخي، خو لږ تر لږه څوک یې د دفتر دروازه هم نه ټکوي.
ډېره مننه دوست صاحب، خوشحاله وم.
تاسو نه مننه بسم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد زبیر خاکسار چې اوږده کلونه یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون سره همکاري لرله او په دې وروستیو کې د ننګرهار د والی فرهنګي سلاکار ټاکل شوی و، تیره میاشت د ناسرګندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د نوموړي په یاد د تېرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې یوه غونډه رابللې وه چې په لسګونو لیکوالو او د هغه د شخصیت مینوالو پکې ګډون کړی و او یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د هغه یاد تازه کړ چې دا وښیي چې خاکسار یوازې د خپلې کورنۍ پورې منسوب شخصیت نه و.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډېر خفه یو چې زموږ یو تکړه ژورنالیست او لیکوال تناز خاکسار صاحب موږ څه وخت مخکې بدبختانه د لاسه ورکو شهید شو. نن د هغه یادغونډه لرو او هدف مو دا و چې د خاکسار صاحب ملګري لیکوالان، ځوانان او کورنۍ را داوغړو دعوت ته ورکو. د هغې په یاد کې ځینو دوستانو چې کومې لیکنې لرلې هغه موږ سره شریکې شي او کورنۍ ته اطمینان ورکړو چې خاکسار یوازې په یوازې دغه د کورنۍ پسې منصور نه دی، بلکې خاکسار په سلهاو په زرهاو په زړونو کې ځای لري او بالخصوص زما په زړه کې خو ډېر زیات ځای لري. په دغه مناسبت باندې مو نن یوه غونډه جوړه کړې ده.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد خاکسار د استعداد بېلابېل اړخونه یاد کړل. وی ویل چې فرهنګي او ملي غونډې به د هغه په ویاندوی سره ښکلي وي.
د موسیقي سره سروکار لري، د تیاتر سره سروکار لري، د مزاح سره سروکار لري، د انمسري سره سروکار و، د ژورنالیزم د مسلک سره سروکار و، د لیکوالۍ سره و. یو فرهنګي تبع او مزاج یې درلوده او یو ځانګړی استعداد یې په دې برخه کې درلوده. یو بهترین مشاور و. او بل دا و چې مثلا فرهنګي مجالس معمولا د ده په خندا او د ده په مزاحیه ټوکو مزاکو باندې ډېر دغه منور و. مجالسو کې دغه مسایل ډېر تفریحي موضوعات ډېر مطرح دي. نو ده د هر ادبي او فرهنګي مجلس د یو مال کې حیثیت درلوده.
استاد لال پاچا زمون چې له ارواښاد محمد زبیر خاکسار سره یې اوږده کلونه ملګرتیا لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکسار ننګرهار ته یو شاعرانه شور بخلی و.
ځینې کسان چې دي د ټولنې د رغښت، سمون او خوشحالۍ دپاره یو زیر لري، یو شور ورکې دي ټولنې ته، یو حرکت کې راولي. خاکسار یو له هغو کسان نو چې د ننګرهار ته یو حرکت ورکړی و، یو شور یې ورته ورکړی و. هغه شور شاعرانه شور و، هغه شور چې و هغه د ژوند شور و، هغه شور چې و هغه دلته د خلکو د هڅونې شور و. متاسفانه موږ نه دغه شور لاړ او اوس ننګرهار چې دی هغه خاکسار چې دا چرګۍ او ادبي محفلونه به پې ګرمو، دغسې مجلسونه به پې ګرمو، هغه له موږ سره نشته.
ارواښاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې له ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو او خاکي جسد یې د جلال آباد ښار په مقام خان دیره کې خاورو ته سپارل شوی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.